تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایاز به وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره له 2000 واوښتي. د جمهوریت ملا اسلام فی ډلې مشروای په 13 آئینی ترمیم کې بدلون به خطرناک وي او په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2 میلیون ته نږدې شوی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 99,903 درېسلویښتو ته رسېدلی دی. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره د جون تر 8 د کورونا وایرس له وجې 2002 کسان مړه شوي، خو له 3000 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ویبپاڼې تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 15,000 مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي چې تر اوسه پورې په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا وایرس له وجې بل لاکډاون یا ټولبند نشي زغملی، خو د دې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونو باندې عمل کول ضروری دي. دوی ویل چې سمارټ لاکډاون یا محتاط ټولبند د نړۍ په هیوادونو کې روان دي چې ورسره اقتصادي هلې ځلې دوام لري. وزیر اعظم پر ولس غږ وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای په 13 آئینی ترمیم کې بلدون به د هیواد د یووالي لپاره خطرناک وي. پرون په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ کې ګڼګوندیزې غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن ګډه اعلامیه وړاندې کړه. وی ویل چې قومي مالیاتي کمیشن یا این ایف سی کې د 4 وړو صوبو د خزانې وزیران شامل کړل شي او ټولو صوبو ته دې نمائندګي ورکړي. په ګڼګوندیزه غونډه کې د عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند او د ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو استازو ګډون درلود. په ګډه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې بهر هیوادونو کې غیر پاتې پاکستانی وګړو واپسې لپاره حکومت کوټل ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې په 13 آئینی ترمیم کې بدلون نه کوي او د کورونا وایرس له وجې غیر پاکستانی وګړو راستنول لپاره ځانګړي پروازونه پیل کړي دي. د کابل ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو مرمت لپاره پیسې مختص کړل شوي دي. د تعلیم محکمې یو چارواکي فرید خټک پرون مشال اړتیا ویل چې د غسیمو کې سرکاري سکولونو مرمت لپاره 3 ارب روپۍ ځانګړي شوي چې پکې 10 کروڑ روپۍ به خیبر ضلع ته ورکول کیږي. د دوی په خبره دا پیسې به والدینو او د استادانو اتحادیه په ګډه لګوي. دوی پر ولس غږ وکړ چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې دا یو غوره ګام دی او د سره به د سکولونو مرمت کې ډېره مرسته ترلاسه شي، خو باید دا عملي هم شي. په خیبر قبایلی ضلع کې تر 600 زیات سرکاري سکولونه دي او د بدمنۍ په وخت کې 150 نه زیات سکولونه ویجاړ شوي ول. افغان حکومت کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتلونکو نورو 3 میاشتو لپاره وغځول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو پرون ویل که خلک د حکومت په لارښوونو عمل ونه کړي نو حالات به تر دې بد شي. افغان چارواکي وایي دغه هیواد په کرونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. د افغان حکومت د دغه نوې پریکړې په بنسټ په عمومي ځایونو کې ماسکونه یا تمبوزک اچول لازمی ګرځول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم تر نن سهاره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر 19,550 ته رسېدلی. د شمېرو تر مخه په هغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه 3,000 کسان وژلي، خو 1,300 کسان بیرته رغیدلی هم دی. په نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د جون تر 8 پورې د مړو شمېر 4 لک ته نږدې شوی او د ناروغانو شمېر 2 میلیونو ته رسیږي. په دې کې لاتینی امریکا سخته ځپل شوی او هند او انډونیشیا کې د کرونا وایرس نوي پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې ډېری هیوادونه چې سخت ځپل شوي ول اوس په مرحله وار توګه خپلو اقتصادونو بیا پرانستلو ته راګرځېدلي او د پولو بیا خلاصولو ته ګوري. په هند کې د جون پر 6 د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په یو ورځ کې تر ټولو زیات، چې په مجموعي توګه په هغه هیواد کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 2,16,000 ته رسېدلی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې ګلایاز وړاندې کول. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې نږدې 15,000 کسان نور په کورونا وایرس اخته شوي دي. د صحت نړیواله اداره وایي یوازې ماسک ګټه نه کوي، بلکې له یو بل څخه فاصله او د صفایي خیال ساتل هم ضروری دي.
نو هغه زوري خبره ده یا ما چې اول فزیکل ډیسټنس او غینه بعد د فیس ماسک.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په اطلسم آئینی ترمیم کې بدلون کول به د پاکستان یووالي ته خطر پیښوي.
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا.
د قبائلی ضلع د تعلیم محکمہ وائی د زڑو سرکاری اسکولوں مربت لپارے 3 اربع روپے بل کھڑی دی.
دا پیسے با دی اوبو فیسیلیٹیز ڈرنکنگ واٹر دی چر دیوارے کی چرتا نی بونڈری وال یا دی اگے اوچا تولوی دی کمرے جوڑا ولو دی ریپیئر دا پارا نور دی لوبے سامان ولا گو.
دا دی هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 2 هفتو هر ورځ د کرونا وایرس په نوو ناروغانو کې ډیر زیاتوالی را روان دی. په تیرو څلورو ساعتونو کې د پاکستان د سرکاري شمیرو له مخې نږدې 15,000 نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
پرون په شپږم جون باندې چې کوم دی په پاکستان کې 4,980 نوي کیسونه چې کوم دی هغه مخې ته راغلي دي، او دا چې د دې نوي کیسونو راتلل وروسته په پاکستان کې د کرونا وایرس د متاثره کسانو شمیره چې ده هغه تقریبا شاوخوا 9,900 ته ورسېدله. او پرون د مړي چې کوم شوی دی هغه وروسته په پاکستان کې د مړو شمیره چې کوم ده هغه د 2,000 نه واوړېدل، یعنی 2,002 کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې د دې وایرس نه مړ شوي دي. خو بلخوا بندرې د رښنیم زره کسان چې کوم دي هغه واپس د وایرس نه خښوي هم دي. کوم دا شمیره چې 9,900 ته شاوخوا رسیدلې ده، نو په دې کې د ټولو زیات شمیره چې کوم ده هغه په پنجاب کې 10,000 نه زیات دي، او هغه ته د مړو شمیره چې کوم ده هغه 603 ده. بیا په دویم نمبر په سند صوبه کې متاثره کسان زیات دي، هغه 4,300 نه زیات دي. مړو شمیره چې کوم ده الته 404. په دریم نمبر خیبر پښتونخوا چې د 10,000 نه کې کیسونه واوړېدل، د مړو شمیره الته 501 ده. بیا اسلام آباد د چالتا د متاثره کسانو شمیره تقریبا 15,000 تر رسیدلې ده، او په اسلام آباد کې تیر 4 ورځې د متاثره کسانو شمیره چې کوم ده په دې کې ډېر تیزی سره اضافه هم روانه ده، او په اسلام آباد کې د مړو شمیره چې کوم ده هغه 940 ده. بلوچستان چې کوم دی هغه کې 4,200 نه کیسونه اوریدلې دي، 450 چې کوم دی هغه پکې مړ شوی دي. بیا گلګت بلتستان کې 920 کسان متاثره شوی دي، 14 مړ دي، او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په دې کې 311 کسان متاثره شوی دي، او کسان چې کوم دی هغه وایرس له وجې چې کوم دی هغه مړ شوی دي. په اول جون باندې دا شمیره چې کوم وا دا یو څوک هم 4,000 او دا غي وروسته اوس شاوخوا هر ورځ تقریبا 15,000 کسان چې کومي هغه متاثر کیږي. او بلخوا حکومت چې کوم دی هغه وي چې موږ د ټیسټونو شرم زیاته کړې ده، یعنی د امي میاش کې به دا ټیسټونه چې کوم 14,000 د ورځې کېدل، اوس د 20,000 نه د ورځې ټیسټونه اړولې دي. نو په دې وجه حکومت وایي چې دا متاثره کسانو شمیره چې زیاته شوې ده، نو هغه د ټیسټونو شرم زیاته ولو له وجه زیاته شوې ده.
په اسلام آباد کې مشال ریډي خبريال احمد الله او چې په ملک کې د کورونا وایرس د زیات سو ناروغان په اړه معلومات راکول. د صحت نړیوالې ادارې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په لړ کې په نویو هدایاتو کې د ماسک اچولو پر اهمیت زور ورکړي، خو وايي یوازې ماسک کارول ګټه نه کوي، بلکې له یو بل سره فاصله ساتل او د صفایي خیال ساتل هم لازمي دي. د په داسال کې دا چې د امریکا د جانز هاپکنز پوتون د شمیرو ترمخه تر نن سهار پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 400,000 ته نږدې شوی دی. مجید بابر په دې اړه نور حال راکوي.
د جون په 15مه د صحت نړیوالې ادارې WHO په یو بیان کې د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې په خپلو هدایاتو کې په دې مخابدلون کړي چې ولس د ځان د حفاظت لپاره په جالي مفروضه تکیه نه کوي. د بیان لمخه ماسکونه هغه ځایونو کې اچول ضروری دي چرته چې دا وبا وار لمخه خوره شوي وي، خو یوازې ماسک د سماجی فاصلې او د صفایا د خیال ساتلو نه بغیر ګټور نه دی. د جون په شپږمه د صحت د نړیوالې ادارې WHO ډایرکټر جنرال ډاکټر تیډروس په خپل یو ویډیو پیغام کې د ماسکونو کارولو په لړ کې د نوو هدایتو په اړه وویل.
In areas with community transmission,
هغه سیمې چرته چې د کورونا وبا خبر شوی ولست زموږ هدایت دادی چې د شپې ته کالو نزيات او یا هغه خلک چې صحیح ستونزې لري هغه دې هغه ماسکونه کاروي کوم چې ډاکټران او یا طبي عمله کاروي دا په هغه صورت کې ضروری ده چرته چې سماجی فاصله ممکن نه ده ډبلیو ایچ او د ماسکونو کارولو په لړ کې حکومتونو ته مشوره ورکوي چې د کورونا وبا نه په اغیزمنو سیمو کې عام ولس په ماسکونو کارولو و هڅوي د صحت د نړیواله ادارې د ډایرکټر جنرال په خبره عام ولس چې کوم ماسکونه کاروي کده هغه په جوړښت کې د دریو صحیح هدایتو خیال وساتل شي نو ګټور بوي د ډاکټر تیډروس په خبره د ماسک هغه اړخ چې خولي طرف ته وي هغه د کارټن یا د داسې رخت یا کپړې جوړ چې اوبه جذبولې شي مندنې پرده چې د چاڼ کار ورکولې شي او بهرنې پرده پلاستیکی یا د پولیستر جوړوي خو د پیښور په لیډرینګ روختون کې د میډیکل وارد پروفیسور ډاکټر خالد محمود وای چې د نړۍ په ترکی په زیرو هیوادونو لکه پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سماجی فاصله نیم البدل هیڅ نشي کېدای خو د ماسکونو د اهمیت پاړه زیاتوي
حالانکه هغه ډیر زوري چې کله ټوخی کې یا سړی ته چینک ورزي سنیزنګ کې نو خپل البو سره هغه مخ پټ کې او بل طرف نه مخ ته نه واړي خو مونږ خلکو تاسو ته پته چې دا کار ډیر کم کوي نو هغه زوري خبره دای احما چې اول فزیکل ډیسټنس او غینه بعد دا فیس ماسک
د خیبر پختونخوا حکومت د جون په درېمه د یو سرکاري حکومتنامې لمخه د هغه صوبي په ټولو سرکاري دفترونو کې بغیر ماسکونو د ولس په داخلي پابندي لګولې ده مشال ریډیو ته ترلاسه شوې د دې حکومتنامې لمخه چارواکو ته ویلې شوې چې د دفترونو په دروازو داسې د خبرداري بینر ولګوي چې پرلیکل شوې وي بغیر د ماسکونو د دفتر ودانۍ ته نشین نه وته د جون په پیندمه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صلاحکار اجمل وزیر د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په لړ کې د ماسکونو د اهمیت پاړه وویل ټولنی د جسمانی فاصله ساتل ماسکونه چول ځکه ضروری دي کته سوچرته غنی غونی لدی او ماسک منوی اچولې نو دا وایرس په کور ته یوسي نو بیا بس تاسو مایندې پلرونه بچي خويندې او خپلوان په دې وبا اختشي او بیا دغه سي دا ناروغي ستاسو د کور او مالت کلی خار ضلع صوبې او بیا ټول پاکستان ته خوره شي نو دا مهال دا وبا په دې طریقه خوريږي د خیبر پختونخوا حکومت دا مهال هغه خلک جرمانه کول او گرفتارول پیل کړی دي چې چا په ولسی ځایونو کې تمبوزک یا ماسک نوی لګولې
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د جمعیت علماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د پاکستان د اساسي قانون په اتلسم ترمیم کې بدلون کول به د په وینا د پاکستان یووالي ته خطر پیښ کړي. نوموړي دا څرګندونی پرون په پېښور کې د خپل ګوند لخوا د ګڼګوندیزي غونډې ترکیدو وروسته خبري رسنیو ته کړي دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د متفقه اعلامیه پرانا کی په خبری کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې حکومت دی په اتلسم آئینی بدلون کې د لاس وهلو نه ډډه وکړي او په ان اف سی ایوارډ کې دی سوبوله خپل آئینی برخه ورکړي. مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملکی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا.
اتلسم آئینی ترمیم کی بدلون با د هیواد د یووالی او سلامتی لپاره خطرناک وی. په ان ایف سی ایوارډ کې د انتظامی حکم د لاري بدلون د منلو وړ نه دی. د لسم ان ایف سی ایوارډ لپاره د هرې صوبې تکنیکی او نور غړي دي هم د هغه صوبې اوسیدونکي وی او د لسم ان ایف سی ایوارډ لپاره د بورډ ممبر دی د هغه صوبې د گورنر حکومت او د حزب اختلاف په مشاورت وټاکل شي.
وای حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے.
په ونډه کې له حکومت د لسم ان اف سی ایوارډ د غړو د ټاکلو په اړه هم غوښتنې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په دغه اړه وویل،
دسمی ان اف سی ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ
پر لسم ان ایف سی ایوارڈ کی دا صدور وارو صوبوں دا خزانے وزیران او دا خزانے وفاقی وزیر شامل اول پکار دی، خود خزانے دا وفاقی وزیر دا نشوالی لوجی دا خزانے مشیر دا حقی غڑے ٹاکلے شوے دے او دا یو غیر آئینی خبر دا. د خزانه د وزارت قدمنان د وزیر اعظم سره دی، نو هغه خپل به هم د دې غړی وي او دا رنګ درې د وفاق نمائندگان به د دې غړی وي او دې سره به د صوبو او وفاق ترمنز توازن قائم پاتې نشي، نو په دې وجه د خزانه د مشیر غړیتوب دی ختم کړی شي او په لسم ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه دی د 5.15 زیاته کړی شي. په ټولګوندیز غونډه کې د قومي وطن غوند، جماعت اسلامي، پیپلز غوند، عوامي نېشنل غوند او د پښتونخوا ملي عوامي غوند په شمول د ځینې نورو سیاسي غوندونو غړي او مشران موجود وو. تر غونډې وروسته د قومي وطن غوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
اټارمی ترمیم په صورت کې پدې کې ترمیم مونږ نه منظورو او د دې خلاف مونږ مکمل جدوجہد کو، ځکه چې دا د صوبو ته اختیارات ملو شوې دي، دغه چې د ان اف سی هغه کې چې مونږ کوم حصہ ده دغه نه زیات اوس پکار ده، ځکه چې 18 ترمیم کې چې کوم هغه وزارتونه دلته صوبې ته راغلل، نو اوس پکار ده چې مونږ زیات پدې کې حصہ ملو شي.
په متفقه اعلامیه کې په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو په ستونزو هم د اندېښنو څرګندونه وشوه او له حکومت غوښتنه وشوه چې د پېښور او اسلام آباد هوایی ډګرونه دي د پی آی این علاوه د نورو هوایی شرکتونو د پروازونو لپاره پرانیستل شي. په دې غونډه کې په مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي په امیر سراج الحق، د پیپلز ګوند صوبایي مشر همایون خان او د مسلم لیگ نون په مرتضی عباسی مشتمله یو کمیټه هم جوړ کړی شوې ده او دا کمیټه به په متفقه اعلامیه کې د شوی وختنو لپاره د مرکزی سیاسي مشرانو سره خپل رابطه جاری ساتي او د نورو داسي ټولګوندیز غونډو لپاره به تګلارې جوړوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قبایلي ضلعو د صحت محکمه وایي چې په دې ضلعو کې یا د زړو سرکاري سکولونو د مربت لپاره 3 ارب روپۍ بیل کړي دي. د یادې محکمې د چارواکو په وینا په دې پیسو به د سکول دیوالونه، کوټې، د اوبو څلو نظام او همدغسې د لوبو لپاره پر میدانونو کار کېږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د قبایلی ضلعو د تعلیم محکمې اډیشنل ډایرکټر فرید خټک مشال ریډیو ته وایي، د روپۍ به په هر قبایلی ضلع کې سرکاري سکولونو ته ورکولی شي.
په دې 3 اربا کې د هر ضلع او د هر ایف آر خپل خپل حصہ ده. د ای آی پی لاندې په دې کې دا ټوټل د خیبر ضلع چې کومه برخه ده، دا یعنی څه کم 10 کروڑ روپے، دا پیسې به د اوبو فیسیلیټیز، ډرینکینګ واټر، د چر دیوارۍ کې چرتا نیوی، بونډری وال یا د هغه اوچتولوی، د کمرې جوړولو، د ریپیر لپاره، د لوبو لپاره، ماشومانو لپاره په سکول کې پلی ایریا چې جوړې ولګو، نور د لوبې سامان ولګو، دا پیسې با پیرنټ ټیچر کونسل ورته وای چې مونږه مخکې تعلیمي اصلاحي جرګه وا، اوس هغه ته مونږه پیرنټ ټیچر کونسل جائنٹ اکاؤنٹ وی او بینک تورزی بینک نو پیسے را خلی پاتے بندے ماہ کار کر منگ عوام دے دینا خبرو یو منفی سوچ دی ویلپ کی گی مرجر خوش ہو خلکه د خاوره هغه رنګ تند پاتې ده. منګه عوامو ته دا وایو راشه دا کلاسرومونه آباد کړي، راشه دې مشوم پلاس کې خپل کتاب او قلم لیدل وکړي.
د جمرود غونډی کلی سرکاري سکول یو استاد سرور پردای وای مخکې بورته د سکولونو په مرمت کې مشکلات وو، خو کوس د فندونه د پیرنټس ټیچر کونسل پلاس نیخ په نیغه خرج کیږي، نو ډېر ګټ به ورکړي.
ما خلل چې فائدہ ډېر زیات دا وسو، ځکه چې کله چې پیسې مخکې مونږ مرمت لپاره غا کولو یا یو اپلیکیشن جمع کړو، نو او ډېر په مشکله باندې کېدو، کله کله خو سره کې هم نشو او تحفظات مو پکې خدشات مو پکې. اوس دا براه راست دا کم کمیټي او کونسل چې ته جوړیږي دا براه راست اختیارمن وي، اکه کمرې مرمت وي پې کا کړکۍ خرابې کړي استادانو کرسي کړي ماشومانو بینچونه یا کرسي په کار چې پیسې راشي چې عملی تور باندې بیا هم لیدشي په میدان باندې، دا پیسې په میدان باندې لیدې کیږي، ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي.
د خیبر باډي یو فعال سلطان اکبر پردی وای په کار د پیرنټس ټیچر کونسل کې داسې کسان هم شامل کړی شي چې هغوی په تکنیکی کارونو باندې پوهه لري.
یغو ته نظر لاندې چې دا فنډ کله خرج کیږي، نو ان شاء الله چې غیب دورس نتایج روزي او د مشمونو د سکول په ماحول کې به ان شاء الله مثبت تبدیلی راشي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته په خیبر کې ټول شپږ سوه او یو شپېته سرکاري سکولونه موجود دي او یو لاک او ته زره کسان پکې سبقونه وایي. دوی وایي د بدامنۍ په وخت په خیبر کې د یو نیم سل نه زیات سرکاري سکولونه وسلوال وران کړي وو چې په هغه کې د شپېتو نه زیات رغول شوي او ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي دي او دا ټول وران شوي سکولونه به رغوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ملک د اقتصادي حالاتو او د بیوزله ولس د مشکلاتو له کبله د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا ټول بند نسی زغملی. نوموړی زیاته کړې چې باید ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي. بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه او کارپوهان دا تور پورې کوي چې وزیر اعظم د کورونا ناروغي سنجیده نه اخلي او د خپل حکومت د ناکامۍ پټولو لپاره د ټول بند نه کولو په څیر پرېکړې کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي. انیس اجمل ریپورٹ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد مالی مشکلات او د بیوزله ولس له وجې یو واری بیا ټول بند نشي عملی کولی. نوموړي د جون په 15 مال رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې باید د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز یا احتیاطي تدابیر عمل وکړل شي.
چې هماره ملک به اوس جگہ پہ کھڑا ہے
زمونږ ملک یو داسې حالت ته راغلی دی چې که د کورونا وایرس مخنیوي لپاره مو پر احتیاطي تدابیرو عمل وکړ، نو زما پوره یقین دی چې مونږ به د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له خرابو حالاتو تیر نشو. که مونږ خلک په کمرو کې بند کړو او ټولبانو مو وکړو، نو هم دا وایرس به خپریږي. په نړۍ کې د ټولبان له وجې زیات تاوان غریبو ته رسېدلی. زمونږ ملک نور ټولبان نشي برداشت کولی. مونږ سمارټ ټولبان وکړ، خو بیا هم په ټیکس کې د 8 ارب روپو کمی راغلی.
خو بیا ځینې ګوندونه او کارپوهان په موجوده حکومت او وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې دوی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سمې پالیسیز جوړولو صلاحیت نه لري. که څه هم حکومت ماسکونه اچول لازمي ګرځولي او په احتیاطي تدابیرو د عمل کول لپاره هدایات ورکړي، خو د مسلم لیگ نون ګوند غړي شابودین خان د جون په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر احتیاطي تدابیرو سم عمل نه کیږي.
حکومت د لاکډاون ډیفینیشن ویل لاکډاون د څه او په دې او څه نه ستلار او څه سمارټ لاکډاون او لاکډاون په پاکستان کې زموږ خیال باندې رښوې چرته نه دی. په بار صورت چې کوم اور ورځو کې د سنت حکومت چې کوم اقدامات کړی او هغه ډیر زبردستي کړی، دا غیر نه چې په حکومت کې له وکړل په وخت کې دا کورونا کنټرول شوی او چې دې هغه وخت په عمل نه کوو په هیڅ دي ځانه وسوچي دې کړه چې لاکډاون د ختمې دوه غو کړل نو دته خو نه د ماسک کانسپټ شری چې ماسک سو کو دي ته ولګي د احتیاط په اړه خبره نشته نه بلکې حکومت په خپل پیسو کې باندې عمل کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په ټول بند کې سو واري د نرمۍ راوستو لږی ولستا مسله سنجیده وانغسته او هم لدی وجې د ناروغي په هواد کې نورم خوره شو.
اس خبر دا د کم هغه فیصله کړی د صاحب فیصله تر وسه پوری په توګه کې هغه د ملک ته پاره یا یا د قومونو دپاره یا د ولسونو دپاره ګټوره ثابت شوي. نو کرونا دوی غیر سنجیده راخیستې ده، نو لهذا لاکډاون ضروري و. دنده کې یوه وزیر اعظم چې دی عمران خان چې دی.
په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي کرونا ناروغي یوه وبا ده او باید حکومت دا وخت د اقتصادي ستونزو پر ځای د خلکو ژوند بچ کولو ته زیات پام وکړي.
اصل کې دا اوس پته ده چې کله نه پاکستان کې دا پینډمیک راغلی دی ټول دنیا نه بد، نو موږ لومبې ورځې نه حکومت دا غفلت مظاهره وکړه چې کله تپتان بارډر کولو شو بغیر سپتنې نه پاکستان ته وایرس راغی. بیا چې کله پاکستان ته راغی نو پاکستان حکومت هیڅ قسمه داسې سنجیدګۍ سره ونه اغوستې او دی بالکل خلکو ته پرېښودو. تاسو پته چې د خلکو دته کې څه اټیچیوډ دی آر یو اوس وسره هیڅ هم نه کېږي، حکومت سره هیڅ حل نشته. حکومت بالکل غفلت مظاهره وکړه چې داسې لاک ډاون خو سره ونه دا خیال چې یاره گئی دا خلک په لوګي نه خراب شي او یا به چې کوم حل کو دیاره دی خراب شي، روزګار به خراب شي او ځنه چې دروازه چې اوس خو کار دی خراب شوی دی او خلک چې حل سره جام دی وی
په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي چې په پاکستان کې پولیس کې اوسم د کورونا وایرس خورېدو په لړ کې د پوهاوي کمی دی او د ټولبن نه کولو سره به د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره لا نوره هم زیاته شي.
یقینا صورتحال چې دی هغه ډیر خراب دی. خلک تر اوسه پورې دا بحث کوي چې آیا دا نه جوړی ده که نه ده. کورونا نه جوړی په ډیره تیزی سره پهلاویږي او خاص کر په کلو کې او په لیرو علاقو کې. پښارو کې څنګه څه خلک بیا هم احتیاط کوي. پاکستان چې کمی کم کلی دی یا لیری علاقې دی په هغه کې تر اوسه پورې دا ډیبیټ روان دی چې آیا دا نه جوړی دا یا نه جوړی نه ده.
د کارپوهانو د پوزیشن ګوندونو د تورونو په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن بیا وایي چې حکومت د بې وسله ولستونزو اقتصادي حالاتو ته په کتو د ټولبن یو واري بیا نه عملي کولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو راتلو وروسته حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند عملي کړ، خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته یې پکې په مرحله وار توګه نرمي راوسته.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د خبر پښتونخوا د اوړو ملونو د سازمان مشرانو د جون پر 15 نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا دوی ته د اوړو او غنمو پر ور وړلو د بندیز پریکړه وغندله. د اوړو مالکانو ویل چې پخوا هم د پنجاب حکومت داسې بندیزونه لګولي وو. بلخوا د اوړو ځینې کاروباریان بیا وایي چې په صوبا کې د کورونا وبا له وجې اوړه هم ذخیره کړل شوي دي چې له دې سره د دوی په وینا د اوړو بیې لوړې شوي دي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د وړو تمیلونو د سازمان د خیبر پختونخوا د سانګ یو مشر امجد علی شنواری وای د پنجاب حکومت لخوا د دوی صوبې ته د غنمو او وړو د بندولو د فیصله سره به په خیبر پختونخوا کې ولس د وړو له بحران سره مخ شي.
بالکل جی، اوس په لازم کمه ده او آئنده ورځو کې دا پنجاب حکومت متا غنم فلور ملونو ته ریلیز نه کړو اوړو باندې پابندی دا پرمټ مرمټ ورکي په چک پوسټو نه دي پتی جوړ کړی دي. 60-70,000 روپیه یو ګاډی ناخلی ترې کې مخکې تهلا 800 روپیه کې وا هغه تهلا اوس په 1200 روپیه شو. د دې وجه نه اوس غنم بندي ملونو فلور ملونو بندي دا دي کې مونې ته جاتو پرس.
بلخوا په پېښور کې د وړو یو کاروبار کونکي محمد حماد وای د پنجاب نه د وړو راوړل بند شوی دي، نو ځکه په دکانونو کې هم اوس د وړو کمی د چیل دې سره باد غنمو د وړو بې نور هم الوړ شي.
وړو کمې خوځه کې جوړ د پنجاب نه زیاتره باندې باندې کار بچي د پنجاب نه باندې وړو پټول پیدا و چې نمدې د پنجاب دې په وړو کته د موږ دې صبح ټول جوړي په تاسو ته نه نه پوهې موږ چې د پنجاب وړو غډیر دې اخستې ګو دا چې پېښور یو دا چې تاسو دې وړو راځي دا تاسو به تاسو ته خبر تو په ګوري نه دا دې ترې یو کوالټي دې ګارې دا نه پنجاب وخی پس دا دې 30 روپې د مو کوم لا کنه ټول کار دې کنه چې روپے
ته مردان یو اوسیدونکو احمد خان وای وړه ګران شوی دی او کوالټی هم اوس خراب شوی ده. بلخوا د جون په سلورم نیټا د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې هم د پنجاب لخوا صوبې ته د وړو پر راوړلو د بندیز د فیصلې مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر کلندر خان لودی د جون پر شپږم نیټا مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه د پنجاب حکومت ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی.
موږ د کابینې په غونډه کې په دې خبرې کړې چې د پنجاب حکومت دا فیصله غلطه ده. د آئند یو سل یو پنځوسم آرټیکل تر مخه یو صوبا پر خپل پیداوار او یا کمبل سیز بندیز نشي لګولی. دا د وفاقي حکومت فیصله وي. د پنجاب حکومت د خپل اختیاراتو ناسم استعمال کوي. مونږ پر دې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. مونږ له وفاق سره هم پر دې خبرې کوو چې زموږ صوبې ته د غنمو او وړو بندیز دی ودرول شي. د پنجاب نه د روزانه په حساب 15000 ټنه وړو خیبر پختونخوا ته راځي. دا خو یو کاروبار هم دی او باید د صوبو ترمنځ د غنمو په سوداګرۍ هم بندیز ونه لګول شي چې د خوراک محکمه هم غنم واخلي او د وړو مالکانو ته هم ورسي او خلق بیروزگار نشي.
بلخوا د صوبې د وړو د ملونو د سازمان یو مشر امجد علي شنواره ته هم وایي که حکومت یې مسله هواره نه کړه نو دوی مجبور دي چې د صوبې په نورو ښارونو کې هم خپل احتجاجونه پیل کړي.
د خیبر پښتونخوا د خزانه او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې راتلونکي مالی کال کې به په بجټ کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ځانګړي پانګ بیلوي. دوی ادعا وکړه چې په صوبایي بجټ کې به د هر وګړي ته د صحت انصاف کارډ ورکوي او نوي ټیکسونه به نه لګوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا کاروباریان له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې په بجټ کې د دوی لپاره پیسې بیلې کړي شي. د دوی په وینا ځکه چې د کورونا وایرس وبا له کبله دوی ته ډیر زیان رسیدلی. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
راتونکي صوبایي بجټ په حقله د خیبر پختونخوا د خزانه د صحت او صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د جمعې په ورځ یو خبري غونډه کې ویلی چې راتونکي بجټ کې به د صحت لپاره غټه پنګه اخودل شي ځکه چې د کرونا وبا له وجې دوی خصوصي فند مختص کړی دی او د صحت شعبه د دوی لومړیتوب یا ترجیحاتو کې ده. ادغشان په ولس او یا په کاروباریانو به نوې ټیکسونه هم نشي لګولې.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې اکسترا اخراجات به مرازي د دې کرونا د ایمرجنسی والا نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي. خو دې کې تاسو دا ویلې شم کوشش به دا کوو چې په ای ډی پی باندې کټ کم سے کم
د دغه ټیکسونو او مالی مرستې په حقله د خیبر پختونخوا کاروباري ډله وایي چې کرونا وبا دوی ډیر اغیزمن کړی دي نو باید د راتلونکي بجټ کې د دوی خصوصي پام وساتل شي ځکه چې دا صوبا یو خوا ترهګرۍ غربت او قدرتي افتونو په بیلابیل وختونو کې ځپلې ده نو بلخوا موجوده وخت کې کرونا وبا او تر دې نه لګېدلې ټول بندیز یا لاکډاون د دوی کاروبارونه ډیر خراب کړي دي. دا خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل
دا 300 بلین چې دی ګورنمنت اناؤنس کړو چې ایس ایم ای د پارا سمال اینڈ میډیم انټرپرینورز د پارا دا چې دی کنه هغه هیلپ کول د پارا دا فند چې دی جنریټ شوی دی لیکن د ایس ایم ایز کې چې دی زوري خبره ده باقی صوبو یې سمشتا خو مونږ هم پکې چې دی کنه د پاکستان حصو نو مونږ تم چې دی کنه مونږ ایس ایم ایز چې دی کنه اډر بد حالات کې دی نو اصلي طور په کار دی چې دا مونږ ته چې کمی مونږ حصہ جوړیږي هغه زیات پر کول پکار لیکن فی الحال چې دی کنه دلته مونږ دا کمرشل بینکونه چې دی هغه ته د بارا کې څه اطلاعات نشته ولې چې زیات افیکټډ علاقہ دی تجارت هم بند دی دا بارډر هم بند دی افغانستان بارډر بند دی هلته مال نشي تللی نو د دې خو مونږ مارکیټ هم چې دی کنه صرف د افغانستان د مونږ سره خو نور مارکیټ نشته زیات توجه پکار دی.
په خیبر پختونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمامه ارباب وایي کله د یوې صوبې یا هیواد تاجران یا کاروباریان خوی نو ملک به روزگار هم وی، حکومت ته به ټیکسونه هم ملاویږي، روزگارونه به هم وی، او د ملک معیشت په هم په پرمختګ وی. نو باید د ټول ملک او بیا په خصوصي توګه د دې صوبې د غټو او وړو کاروباریانو پراتون کی بجٹ کی پام وساتلی شی.
یو خبر پکار دا چې حکومت خپل مائنڈ کی اساتی چې کله هم سه بینیفیٹ ورکول غواړي پرائیویٹ کمیونٹی تا، نو پکار دا چې پبلک اینڈ پرائیویٹ چې کم کمیونٹی تا دا اغه ڈائیلاگ ډیر امپورٹنٹ دی. بزنس کمیونٹی چې کما دا ا بیک بون دا خو یو خبر اسٹیبلشڈ فیکٹ دی، خو دې وخت کې دونه تکلیف دی، هو بزنس ډیر زیات بدحال کې دی.
دا پاملا چې د خیبر پختونخوا سپیکر مشتاق احمد غنی صوبائی اسمبلی بجٹ اجلاس دروان میاشتی په 19 منټه رابلې لیدي، او په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلو مشرانو سره لیدو کاته هم کړی دي چې د بجټ سیشن راتلو لپاره به د کرونا وبا نه بچ کېدو لپاره په SOPs یا احتیاطي ګامونو باندې پوره پوره عمل درآمد کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
د پېښور مدني فعالانو یو ډله د شار په ژوبڼ یا چړیاګر کې د ځناورو د مړینې خلاف درخواست جمع کوي. دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په پېښور ژوبڼ کې یوه زرافه مړه شوې وه. مدني فعالان تور لګوي چې په ژوبڼ کې د نایابه ځناورو د ژوند لپاره ماحول سازگار نه دی چې د هغوی د مړینې سبب ګرځي. د دوی په وینا دا ځکه چې هغوی واپس خپلو ځنګلو لونته ولېرل سي. په دې اړه تفصيل مليحه امیرزاده راکړه.
په پېښور کې د مدني فعالانو یوې ډلې په آنلاین بڼه د پېښور ژوبڼ خلاف یو درخواست جمع کړې او غواړي چې په راتلونکو څو ورځو کې عدالت ته هم ورشي. دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال په مئی میاشت کې د پېښور په چړیاګر کې له افریقې راوړل شوې یوه زرافه مړه شوه. د ښار د مدني فعالانو دغه ډله هلته د موجودو ځناورو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د ناسم انتظام او ماحول له امله هلته یو شمېر نایاب ځناور مړه کېږي. د ډلې وکیل خان علي ګوهر دورانی د جون پر 15 مشال ریډیو ته ویل چې په یو نه کې د نننه با په عدالت کې د چړیاګر خلاف درخواست جمع کړل شي.
د پېښور سیول سوسایټي ډیفرنٹ ممبرز دی هغه دا پټیشن پېښور های کورټ کې جمع په توسط سره جمع کړي. دا بیسیکلی آن لائن پټیشن شروع دی. عدالت والا پټیشن آلموسټ فائنل سټیجز کې د صرف جمع کول پاتې های کورټ ته وړاندې دا جی ایکسپیکټډ دا چې ویدن د نیکسټ ویک اٹ ویل بی فائنل او مون چکم بیسک مدعا د عدالت کواندې هغه دا ده چې های کورټ د دې ایشو ته وګوري چې آیا پېښور زو په کوم طریقې چې دې کې د وایلډ لایف انیمل چې کوم د راشي او دلته هغه ډېت وشي طرف راوستې شو د افریقې نه زما په خیال سره 36-35 لاکھ روپۍ باندې او هغه په 2-3 میاشتو کې مړه شوله. های کورټ دا وګوري چې د پېښور زو چې په کوم کنډیشن کې اوس روان دی دا پرمیشن دی ته پکار دی چې دا کنټینیویشن کې یا های کورټ دی ته ډایرکشن وکړي چې دا خپل سټانډرډ چې کوم دی دا انټرنیشنل سټانډرډ سره یو ځای دا خو نایاب ځناور دی لکه چې تا راوستي شي او چې تا مړ شي دا خو وړه خبره ده، ډېره لویه خبره ده او ګلوبلی په دې باندې د ملک بدنامي هم کیږي.
په پاکستان کې د ځناورو د خوندیتوب لپاره ورلمخه قوانین موجود دي. خان علي ګوهر وايي له ځناورو سره د ظلم مخنیوي اکټ 1390 د خیبر پښتونخوا د ځناورو د تحفظ ساتنې او نظم اکټ 2015 او د ځنګلي ځناورو یا وایلډ لایف اورډیننس 1999 لاندې دغه درخواست په پېښور های کورټ کې جمع کوي. د پېښور معصومه شاه ورلمخه پر انټرنیټ د ټولنې د درخواستونو پر یو ویب پاڼه اواز.org باندې د پېښور چړیاګر د تړلو او پر ځای د ځناورو د مرستې روغتیا ویلاج یو مرکز او اسپیتال د پرانستو درخواست جمع کړی دی. د جون تر پنځمې په دغه درخواست 301 کسانو دسخت کړی دی. تر دې وړاندې د روان کال د مئی پر 28 اسلام آباد های کورټ په یو فیصله کې په مرغزار چیړیاګر کې د کوان په نوم د یو هاتی د خوشی کولو امر وکړ. د دغه فیل لپاره هم د مدني فعالانو یوې ډلې درخواست جمع کړو چې پکې له هاتی سره د ناروا سلوک تور لګول شوی. د کوان د خوشی کولو لپاره په آنلاین بڑا تر 2,00,000 زیاتو کسانو دسخت کړی وي. په عدالتي امر کې ویل شوی چې کوان دې د سریلانکا ځنګلو ته ولېږل شي. پېښور چیړیاګر د 2013 کال د فروری په 22 د تحریک انصاف حکومت پر مهال پرانستل شو. دا هغه وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یې افتتاح کړی و. د ژوبڼ پروجیکټ ډایریکټر افتخار الزمان مشال ریډیو ته ویل د چیړیاګر د جوړولو کار په 2018 کې پیل شو چې اوس یې هم په یوه برخه کار روان دی. نوموړي وویل چې په ژوبڼ کې د ممالیا ترڅنګ نور زناور او مارغان هم ساتلي.
پدې کې لمو سره ځینې ځای زناور دي او ځینې مو له بهر راوړي دي. د زناور شمیر خو ډیر دي خو موږ سره شپږ ویش ممالیا دي او غوښه خواړه هم دي. دغه شان تر 500 زیات پکې مرغان دي. له بهر راوړل شو زناورو کې زیبرا، زرافه، د اوسې یو قسم اوریکس او سامبار اوسې، اوخان او زمری دي چې موږ یې لرو.
په بایولوژي کې ممالیا هغه ځناورو ته ویل کیږي چې بچی زیږوي، هغوی ته خپل شوده ورکوي او په وجود یې ویښتوي. د چاپیریال د ساتنې نا حکومتي ادارې نیټورک بنسټګر او د کلین اینڈ گرین پشاور په نوم د مدني ټولنې یو غړی ډاکټر عادل ظریف وایي د دغو ځناورو لپاره یو ځانګړی ماحول پکار وي چې هغوی ته نه ملاویږي، نو پکار ده چې د سیاست پر ځای د دغو ځناورو د حقونو خیال وساتل شي.
موسم چې کم دی، ډېر ګرمي ده، پېښور او دا په بند کېجونو کې پغې په جنګلو کې اچول هغې سره ظلم دی. مونږ دا ړوم دی وي چې دا به مړه کېږي. زمونږ زو اتارټیز دا نه لري ایکسپرټیز، بل ماحول دا هغوی لپاره صحیح نه دی. بغیر د پلان دی کړی دی، ځانورانو سره هم ظلم دی، ماحولیات سره هم ظلم دی. او دا زمونږ چې کم په مونږ باندې ټیکسونه او دا دونه بد حالي راغله، دوی په دومره غلط ځایونو کې دي پیسې زمونږ ځای کړي دي.
هو افتخار الزمان دغه تورونه رد کړل چې د ځناورو لپاره ماحول سم نه دی، نو ځکه هغوی مړه کیږي. نوموړي ویل چې په چیړیاګر کې ځناور خوشاله دي.
د نړۍ په ټولو چیړیاګرو کې د ځناورو پیدایش او مړینه دواړه کیږي. د انسانانو برعکس ځناور تاسو ته نشي ویلي چې څه تکلیف لري. په دا وروستیو کې یوازې یوه زرافه مړه شوې، نور پکې نه دي مړه شوي. دا زرافه د 2013 کال په اخره کې راغلې وه. په ټول پاکستان کې 25 ځناور راغلي وو چې زمونږ هم پکې شامل وو. یوازې زمونږ هغه پاتې شو، باقي ټول مړه شول. که تاسو 13-15 کلونو ته وګورئ نو ټول پاکستان کې په حکومتي او شخصي چیړیاګرو کې 46 ځناور راغلي وو چې ډېر پکې مړه شو، ځکه چې دا ډېر نازک وي. یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې په ډېرو خو چیړیاګرو کې په 13 کلونو کې د زرافو مړینه زیاته شوې ده. زموږ زرافه د یو وایرس له کبله مړه شوې. خو که د سازګار ماحول خبره تاسو کوئ، نو د هغې یوه غټه نښه دا وي چې له بهره راغلي ځناور ځان داسې بلد کړي چې بچي کېدل یې پیل شي. زموږ چې څومره هم ځناور راغلي دي، د هغوی ټولو بچي شوي دي. په 13 میاشتو کې زموږ د ځناورو 14 نوي ماشومان پیدا شوي دي. د دې دا معنی ده چې ځناور په دغه ماحول کې خوشاله دي.
افتخار الزمان زیاته کړه چې د چیړیاګر ټولې عملې ته تربیت هم ورکړل شوی دی. په پېښور چیړیاګر کې تر زرافې مخکې یو شمېر ځناور مړه شوي دي چې پکې شادوز، مری، ځینې مارغان او نور نایاب ځناور هم شامل دي.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د خلکو ورځنۍ او اقتصادي چارې اغیزمنې کړې دي. په دې کې د ماشومانو تعلیم، صحت او حقونه هم شامل دي چې په اړه یې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او یوې بلې نړیوالې نا حکومتي ادارې په خپلو تازه رپورټونو کې اندېښنې ښودلې دي. په پاکستان او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې هم شنونکي او چارواکي پر ماشومانو د وبا او ټولبند د اغیز خبرې کوي او وایي چې یوازې د حکومت نه بلکې د ټولنې پر کچ هم د اقداماتو اړتیا ده. پامیر ساحل په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو پر ژوند د کورونا وایرس وبا اغیز موضوع ته کتنه کړې ده.
د کورونا وایرس جهانی وبا په غنو هیوادونو کې د خلکو ژوند، جواک، اقتصاد او د حکومتونو چارې او خدمات تغیزمن کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د کووډ 19 ناروغي لومړی پیښې د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې او د څو میاشتو په موده کې وایرس تر ټولو هیوادونو خپور شو. د وبا مخنیوي او کنټرول په موخه د پاکستان په ګډون غنو هیوادونو ټولبند اعلان کړ چې لوجه یې ډیری کاروبارونه ودرېدل او خونځي بند شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د می پر 28مه په یو شننه کې خبرداري ورکړ چې د کورونا وایرس وبایي حالاتو له وجې د نړۍ شاوخوا شپږ اتیا میلیونه ماشومان د کورنۍ غربت ښکار کېدی شي. د یونیسف په وینا د ماشومانو بېوزلي د لویانو پرتله مختلفه ځکه وي چې د هغوی اړتیاوې، ارمانونه او هیلې جلاوي او پیسې نه ګټي، نو ځکه پکار ده چې د هغوی د محرومۍ او ستونزو هواري لپاره مستقیم اقدامات وشي. د ماشومانو د حقونو یوې نړیوالې نه حکومتي ادارې کیډز رائټس هم په خپل کلنی رپورت کې اندېښنه ښوولي چې جهانی وبا د ماشومانو اساسي حقونه ګواښي. د ادارې د می په پای کې په رپورت کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د ماشومانو د حقونو جاج اخیستی او رپورت یې د 2019 زیږیز کال په اړه دی، خو پکې یې ویلي چې د ټولبند له وجې په ګڼو هیوادونو کې د ماشومانو تعلیم درېدلی، د هغوی د روغتیا او واکسینونو کمپینونه او د هغوی د خوندیتوب او حقونو د دفاع بهیرونه اغیزمن شوي دي. په پاکستان کې شنون کې او چارواکي هم د ماشومانو پر ژوند او حقوقو د کووډ 19 وبا او د ټولبند د ناوړه اثراتو خبره کوي. په پیښور کې د ماشومانو د حقوقو چارو پو او فعال ارشد محمود وای د کورونا وایرس ناروغي وبا یقینا په وار لمخه به وزله کورنیو کې د ماشومانو ژوند د غیزمنوي.
په پاکستان کې په ډېر ګڼ شمیر کې خلک تقریبا 30% بلو د پاورټي لاین الریډي یو دغه سي پیر ماشومان چې هغه کورونو کې خلکو کار کارونه کوي، په مارکیټونو کې بهر مو نو ډیفینیټلی د کورونا وایرس چې دا کوم حالات د دې په پاکستان کې د ماشومانو په صورت حال باندې هم منفي اثرات دي.
نړیوال بانک وای ک په یو بیوزله یا مخ پر ودا هیواد کې د یو کس ورځنی ګټه له دوه امریکایي ډالرو کم وي، نو هغه د غربت تر کرخه لاندې ژوند تیروي. بانک وای په پاکستان کې له 2001 زیږیز کال څخه تر 2015 پورې بیوزلی خورا کم شوه، خو د جهانی وبایي حالاتو له وجې د غربت زیاتېدو اندېښنه ده. د غربت زیاتېدو له وجې ماشومان د تعلیم او روغتیا په ګډون له یو شمېر حقونو د بې برخې کېدو له خطر سره مخامخېږي. د حقوقو فعال ارشد محمود وای په ټولبند کې په خیبر پختونخوا او نورو صوبو کې د ماشومانو تعلیمي چارې درېدلې دي او کم شمیر خوندزي آنلاین یا پر لیکه تعلیم ورکوي. د دغه خبره پاکستان چې وار لمخه په مالی توګه بډای هیواد نه دی او د ماشومانو د اړتیاو او حقوقو خوندیتوب لپاره تر ډیره پر نړیوالو ادارو او هیوادونو تکیه دی، نو ځکه وسته حکومت ترڅنګ دا د ټولنې ذمہواري هم ده چې ماشومانو ته خاص پام وکړي. د خیبر پختونخوا د کار او فرهنګي چارو وزیر شوکت یوسفزای وای دا سمه ده چې حکومت زیات مالی سرچینې نه لري، خو په وفاقي او صوبایي کچ واکمن تحریک انصاف د بیوزلۍ ختمولو ته لومړیتوب ورکوي.
یو خو احساس پروګرام دی الریډي هغه لوی وړو ټول لپاره دی، فرست پرایورټی ده د ګورنمنت. په سوي شو کوم مخکې نوم و اوسم دا چې کوم مشکل مونږ ته دی هغه ظاهره خبره ده، هغه معیشت ته امار شانته متاثر شوی دی. مخکې نه دا حکومت چې دی 3000 ارب مخروض دی، نو لکه دا ایشوز خو شته، لیکن دا ده چې پرایورټی فکس کول غواړي. نو پرایورټی زموږ شته انشاءالله، دا چې مونږ کوم غریبه طبقه ده، کوم مزدور طبقه ده، هغې ته زیات اهمیت ورکړو.
شوکت یوسفزی وویل صوبایي حکومت په ټولبند کې د نرمۍ تر پریکړې وروسته د ښوونځیو په ګډون د ټولو ادارو د بیا پرانیستو نیت کړی. دا البته دا ونویل چې حکومت کله سکولونه بیا پرانیزي، خو تر دې مخکې صوبایي حکومت ویلي ول چې ښوونځي د جولای تر 15 مخکې نه خلاصوي. د ماشومانو د غربت او تعلیم ترڅنګ بل موضوع د ماشومانو د صحت ده چې نړیوالې نه حکومتي ادارې کیډز رائټس یې په کلنی رپورت کې یادونه کړې. په پاکستان کې د مارچ په نیمایي کې د ټولبند له پیلېدو سره سم د ماشومانو واکسینی کمپینونه هم درېدلې دي. د پاکستان په سینټ کې د ماشومانو خوندیتوب کمیټې غړي او د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوالي عائشه رضا فاروق په وینا د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له عملی کېدو راهیسې غونډه نه ده کړې، خو د کمیټې غړي متفق دي چې د ماشومانو د روغتیا په اړه جدي او چټک ګامونه پکار دي.
تاسو ته معلومه ده چې د پولیو کمپینونه هم د کووډ 19 وبا له وجې ودرېدلي دي. همداسې د شری او نورو ناروغیو واکسینی کمپینونه هم نه کیږي، نو ماشومان له لوی ګواښ سره مخامخ دي. مونږ ډیر اندېښمن یو. ما څه موده مخکې ویل چې حکومت چې اوس ټولبند تقریبا ختم کړي، نو باید تر ټولو مخکې او سمدستي دي د ماشومانو واکسینی پروګرامونه بحال کړي، او اوس چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي نو کورونو ته د ډلې واستوي او د ګوزن شری او نورو ناروغیو واکسینونه دې ورکړي.
ان کے خلاف جو ویکسینز ہیں وہ میسر کرنی چاہیے. سینیٹر عائشه رضا فاروق ژمنه وکړه چې په جون کې د کمیټې غونډو پر مهال د کور په کور واکسینی کمپینونو بهالۍ پاړه سپارښتنه کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې د ګزړن ناروغي وایرس موجود دی. د حکومت په وینا په پاکستان کې د 2000 زیږیز کال په لومړیو 15 میاشتو کې ټول 9 ماشومان ګزړن وهلي. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې د ګزړن 146 پیښې ثبت شوې وې. په دې کې تر ټولو زیات یعنی 290 په خیبر پختونخوا او قبایلو کې ثبت شوې وې. د خیبر پختونخوا د کار او فرهنګي چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي حکومت په صوبه کې د ګزړن په ګډون د نورو ناروغي واکسینی نظام بحال کړی دی. شوکت یوسفزی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا حکومت پوره هڅه کوي چې د وبا او ټولبند له وجې ماشومان زیات اغیزمن نشي.
د پېښور ایډوارډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره وه چې په کال 1900 کې چرچ مشینری سوسایټي جوړ کړې وه. د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایډوارډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه یا د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. شاهین بونیری په دې ځانګړي راپور کې په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایډوارډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو باندې پیلېږي.
دا د پېښور په تاریخي ایډوارډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټي د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډوارډز کالج پېښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټي د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول. د ایډوارډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفه استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او میلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغني خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخیسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غني خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غني خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه والي سره دا خبرې داسې کېږي چې د تر پښتو یو دغه پکار دی, یو اداره پکار دی, یو ځای پکار دی, دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو, هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې جبې خو د جبې سره مطلب لکه د جبې خپل یو کلچر دی, د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتي د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا جبه مخ په وړاندې لاړ شي, چونکې د غني خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو ډېر زیات اسپیشلی سکولز ډېر زیات انجوې کو. نو غني خان خو به ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلسوا اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه, مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل, او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا بوي, خو ټکر سي به هم د روس کالج کوستون غلو او دغه سټیج دغه مقام ته د غني خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو. نو غني خان خو ډېرې خبرې خو دغه به تیم چې دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف لمر زلمیم زلمی تو بیو عذاب شی زکا اوس را بند گران دے چی اے خیشتی زر تماما دس پوگ میں دس ور لسانے دل جانان دش پڑا سانے دل زوانی سندر شرابو دا دو زخ بے گا اناما دی دنیا پسے بجاڑم دا تیار ہلان پہ خوارم اغورز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخانا دم دا ہور وفا دا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی, او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی, د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرېښو دي. د څو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاکه, او د غلطې د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلې الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري, خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین, موږ وړي وړي مشاعري د کالج په حال کې جوړ کړي. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول, علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیہ کالج د صوبې هغه لوی تعلیمی ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړ کړل شوې دي او په تیرا اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.